علیکم دا مشال ویډیو دا وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي په دې روانه خبرونه کې باز انیس اجمل تاسو قربنا او اسرار العالم مومن بدرته خبرونه وړاندې کوي په دې خبرونه کې بعد بلوچستان کې د چاودنې دغه سي بلوچستان کې د هدفي وجنو په قبایلی سیمو د پاکستان په نورو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ او نور رپورټونه به هم ووري خو اول بعد دې سات تازه خبرونه وورو د اسرار العالم مومن نه
لومبه د مهم خبرونو لنډیز په کوټه کې د ایټ یونیورسيټي پرز د کونکو شوی بمې برت کې د ملوش میروش پک تر رسیدلې د پاکستان وزیر اعظم په دغه هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ نوټس اخیسته او د افغانستان په کابیسا ولایت کې بمې چاودنې 15 کسان وژلي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مرکز کوټه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په انتن پر یو بس د ریموت کنټرول بمې برید شپک طالب علمان وجلی او ګڼ نور یې جوبل کړی دي له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې پولیس وایي چې په مرجوبلو کې زده کوونکي او پولیس هم شامل دي د کوټه د پولیسو مشر میر زبیر تر پیخي اورسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل
ابھی تک جو اطلاعات ملی ہیں ان سے
تردے دمہ چکم اطلاعات راغلے لہغو دغه درک لگے جے او بل د چودنی زای دا سرګندوی چې دلته یو گاڑی موجود و او لدغه شواهدو داس معلومی جی چې دا د ریموت کنټرول بمی چودنه و
ریموت کنټرول کا دھماکہ
د راپور نو لمخې په چباندې 50 زخمیانو کې شل کسان ډیر سخت جوبل دی ډیرې زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شوی او زیات جوبل یې فوزی روغتون ته وړل شوی دی د مشال خبریال د پولیس چارواکو لخوا وایي چې په بس کې د ایټ یونیورسيټي زده کوونکي سپاره وو چې ډېرې یې له هزارې قبیلې سره تعلق لري د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه هیواد کې د بجلی په بحران د کابو موندلو لپاره سبا له توانۍ کانفرنس رابللې د وزیر اعظم د دفتر لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي یوسف رضا ګیلانی په ملک کې د بجلی د بحران نوټس اخیستې او په پیداوار کې د زیاتوالي لپاره یې د بجلی او پټرولیم وزیرانو ته په هنګامي بنیادونو د ګامونو پورته کولو امر کړی بلخوا د بجلی پیداوار زیاتولو لپاره د پاکستان د خزانې وزارت د بجلی د ویش ادارې پیپکو ته 8 ارب روپۍ جاری کړي دي د مشال د خبریال لمخې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی چې له وجې د دغه هیواد اولس په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی او نه یوازې سرکاري بلکې شخصي ودانیو او نور املاکو ته یې هم نقصان رسولی په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې اوه مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي د پاکستان استخباراتي چارواکو مشال ډو ته ویلي د دوی جنگي الوتکو د جنوبي وزیرستان په نشپه سیمه کې د مشکوک اورپکو په دوه پټنځایونو بمباري کړې خو د وسلوالو لخوا په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په تېر یو شواروس کې 14 کسان وژل شوي د سند صوبې د پولیسو مشر ویلي پولیسو ته یې په ښار کې د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولې د ویشتو حکم ورکړی دی د اتوار په ماښام خبرې غونډې ته په وینا کې د سند صوبې قایمقام ایډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلي دي
ان علاقوں میں ہم سڑ کپڑوں میں بندے بٹھا دیں اور واقعہ سامنے آیا ہوا شوٹ ٹو کل اگر اصلا
یہ وای متاثر سیمو کی من خپل سرتیری کی نولی او کوکما بد پیخه مخ تراجی نو هغوی ته د شرخوخو د لیدو سره سم په ګولیو د وشتو واک ورکړل شوې ده کوم سوداګرو سره چې وسله شته هغوی هم په خپل دی پاکي کولې شي قلنګ خستون کی په ګولی وولي
په کراچی خان کې د تیرو څو کلونو راهیسې د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک وژل شوي دي تاسې د مشالې ډونه خبرونه اورئ د افغانستان د کابیسا ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او 19 نور یې جوبل کړل د کابیسا د والي ویاند قیس قادری ازادي ریډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې د محلي پولیسو یو قومندان د درې ساتونکي او یو ملکی کس شامل دی خو جوبل ټول ملکی وګړي دي په افغانستان کې مېشت حساب ځواکونه وایي چې اکثره وسلوال طالبان سولې ته لیواله دي د دغه ځواکونو ویاند جنرال کاسټن جیکبسن چې په افغانستان کې یې دنده پای ته رسیدلې نن یې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په تیره یو کال کې د طالبانو حملې کمې شوې دي او د هغو طالبانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي د ایران او نړۍ شپږ طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو تازه پړاو نن د ګل په ورځ ماسکو کې پیل شو. د شپږو طاقتونو لکه امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني مشري د اروپایي اتحاد د بارنو چارو د پالیسۍ مشره کیسترین ایشتن کوي. رایټرز خبرې ایجنسی ته د اروپایي اتحاد یو ناڅرګند چارواکي ویلي نړیواله ټولنه غواړي د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرو کې پرمختګ وشي. په بغداد کې د خبرو اترو په وروستي پړاو کې دواړه خواوې د دې جوګنوي چې څه پرمختګ یې کړی وي. امریکا او ځینې نور هیوادونه یریږي چې د ایران اټومي پروګرام د اټومي وسلو جوړولو لپاره دی، خو ایران دا تور ردوي. او اخری خبر دا دی، د مصر په صدارتي انتخاباتو کې اخوان المسلمین د خپل کاندید محمد مرسی د بریا اعلان کړی. دا اعلان اخوان المسلمین ګوند په خپله ټولنیزه ویبپاڼه ټویټر باندې ورکړی. ویبپاڼه زیاتوي مرسی د مصر ړومبی صدر دی چې په مشهوره توګه منتخب شوی. د تازه غیر سرکاري نتیجو له مخې د 95% پولینګ سټېشنو ووټونه شمیرل شوي دي. په دې کې مورسی 250 او پخوانی وزیر اعظم احمد شفیق 48% ووټونه ترلاسه کړي دي. تمه څرګندېږي چې غیر سرکاري نتیجې به نن د ګل په ورځ اعلان شي، خو د الیکشن چارواکي وایي د انتخاباتو سرکاري نتیجو اعلان به د روانې میاشتې په 21 نیټه کولی شي. دا اوتر دی مهاله د مشال خبرونه.
د اسرائیل ممن نه خبرونه تاسو واورید. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو .com باندې اوریدلی او لستلی شئ. په کوټه کې د آی ټی پوهنتون مخې ته د 14 لوجې 11 تنه وژل شوې دي. او په پاکستان کې د بجلی زیات لوډ شیډنګ وروسته حکومت یو وار بیا د توانای بحران ختمولو دعوی کړي.
پرون خو ډېر زیات وو، مطلب 7000 کې به دا مسله حل شي.
د کرمې جنسي پولیټیکل انتظامی په سرو ټوپو او لویو ویښتانو پابندي لګولې.
روانه
خبرونه کې د اباسین د غاړې د مازیګر حال به هم واوري.
او د اباسین غاړه هر مازیګرې د قشن خوندور وي، ځکه چې د ژوند ډېرې مسلې دي او ډېرې کشالی دي. او دا مازیګر یو داسې سیز دی چې په دې کې بنده لګون تکي آؤټینګ وکړي.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره. اوس په واورو د خبرونې لومړی رپورت. په کوټه کې د آی ټی پوهنتون مخې ته 14 شوي چې په کې د څلورو ماشومانو په ګډون 11 تنه وجلی شوي او شاوخوا 40 تنه پکې ټپیان شوي دي. په شوبل شوو کې د ځینو کسانو حالت نازک خودل کیږي. په دې اړه نور تفصیل اورو د بارکوال میاخیل په رپورت کې.
د دوشنبه په سهار د کوټه شهر لویدز لور ته پر سمنګلی سړک باندې د معلوماتو او ټکنالوژي د پوهنتون د زده کوونکو پر بس باندې په داسې حال کې چې دوی د پولیسو په بدرګه پوهنتون ته روان وو، د نامعلومو کسانو لخوا بمی برید وسو چې له امله د بس مخنۍ برخه ټوله لمنځه لاړه او په نتیجه کې شپږ محصلین ووژل شول او تر 500 زیات پکې ټپیان شول. د کوټه د پولیسو مشر میرزوبیر تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل، معلومیږي چې د بمی چاودنې هدف د بلوچستان د معلوماتي ټکنالوژي د پوهنتون بس وو. د سړک پر بله څنډه هم لارویان ټپیان شوي او زموږ څلور پولیس اسکر هم ټپیان شوي دي چې د بس د امنیت ساتلو په خاطر د بدرګې لپاره ورسره وو. تر اوسه مو چې کوم معلومات ترلاسه کړي، د سړک لغاړې په یو ولاړ موټر کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای شوي وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. د پولیسو مشر وایي په چاودنه کې تر 40 کیلوګرامه زیات چاودېدونکي توکي کارول شوي دي چې د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل شوي دي. په چاودنه کې یو ټپي شوی افغان محصل محمد جان د پیښه په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ما ایت روان بودیم، امه ته یکدم نه
موږ روان وو چې ناڅاپه جناټون ته نږدې چاودنه وسوه. پر سترګو مو تیارس وو. موږ په بس کې اته تن افغان محصلین سپاره وو چې څلور ټپیان سول او یو ژوند له لاسه ورکړ. په پیښه کې شپږ تن محصلین وژل شوي او د 50 ماشومانو او 50 پولیس اسکرو په شمول شاوخوا 50 محصلین پکې ټپیان شوي دي، چې لس تن نجونې محصلین هم پکې شامل دي. د پیښه ټپیان په سمدستي توګه د کوټه دولتي او نظامي عمومی روغتونونو ته یوړل سول چې په هغوی کې هم د شاوخوا لسو تنو حالت نازک شول سوی دی. د افغان محصلینو د تلفاتو په اړه په روغتون کې د افغانستان د جنرال قونسلګرۍ یو مسول سید جمیل احمد درویش راته وویل
سلور استودنت زخمی شوی ده چې درې کسان موږ وکتل، درې کسان ساعت یې شده، حالت یې شده، او یو کس د عبدالهادي په نامه هغه شهید شوی ده. متاسفانه او د افغان محصلین ده د افغان ګورنمنت راغلی دلته په تحصیل باندې.
د محصلینو پر بس باندې د بومي برید په خلاف په کوټه کې د پښتونخوا ګوند د محصلینو سازمان یو ستر احتجاجي مظاهره وکړه چې د حکومت په خلاف یې شعارونه ورکړل. یادونه ورده چې په کوټه او شاوخوا سیمو کې تر دې وړاندې هم پر هزاره توکمه شیعه مسلمانانو باندې بمی او هدفي بریدونه سوي دي چې د اکثرو مسولیت د لشکر جنگوي په نامه سنی وسلواله ډله پر غاړه اخلي. خو دا لومړی ځل دی چې د معلوماتو او ټکنالوژۍ پر پاکستانیو او افغان محصلینو چې ټول هزاره ګان د بمی برید کیږي، دا چې دغه برید به د چا لخوا ترسره سوی وي تر اوسه پورې مسولیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
په بلوچستان او په خاصه توګه د کوټه په ښار کې له تیرو څو کلونو راسې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. په دې کې په سلګونو کسان وژل شوي، ټپي شوي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. د کارپوهانو په وینا د دې تاوتریخوالي تر ټولو مهم دوه اړخونه دي، یو د بلوس بیلتون غوښتونکو او د پاکستان د پوز او امنیتي ادارو ترمنځ جګړه، او له دې سره تړلې هدفي وژنې دي، او بل په دې صوبه کې او په ځانګړې توګه د کوټه په ښار کې فرقه ییزې هدفي وژنې دي چې ټول ملت پاله سیاسي او مذهبي ګوندونه یې په خپل خپل انداز کې غندنه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د فرقایزو وژنو د لاملونو د سیړلو هڅه کړې ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
که څه هم د بلوچ بیلتون غوښتونکو او پاکستانی پوز ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د بلوچستان ټول بلوچ او پښتانه ګوندونه بیل بیل دریځونه لري، خو دوی په دې صوبه او په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې د روانو فرقیزو وژنو ټول غندنه کوي. شنونکي او دا ګوندونه د فرقیزو وژنو بیل بیل لاملونه په ګوته کوي. په کوټه کې ژورنالیست او د صوبې پر حالاتو نظر لرونکی شهزاده ذوالفقار د فرقیز تاوتریخوالي په اړه وایي
دا تشدد بس ګوري، کوچنیان ګوري، ښځه ګوري، بس یو وایلنس روان دی. نیول کیږي خلک نه، چې ګورم پولیس یا سیکیورټي ایجنسی یا فوج یا انټیلیجنس ادارې دوی چې دي هغه بل مسئلے چې د سیاسي مسئلے دی، نو دا هغه ډېر زیات اهمیت ګڼي دغه، او دا مسئلے چې دی هغه زما خل ډېر اهمیت نور کوي.
په دې فرقیزو پیښو کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند د پخواني مشر حسین علي یوسفي په ګډون په لوی شمېر هزارګان وژل شوی دی. د هزاره ډیموکراټیک ګوند اوسنی مشر عبدالخالق هزاره د دې پر د حکومت پر ناکامۍ او امنیتي ادارو اچوي.
په دا باندې وزیوهم چې ګرد چې دهشتګردي دلته شوی دي، ازموش حکومت ناکامي هم دي، او ازموش حکومت په دې لاس هم دلته شامل دي د دې سره د دهشتګردان سره.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلی یو صوبایي مخکش او سینیټر حافظ حمدالله بیا وایي چې دا فرقیز وژنې د پاکستان خپلې ادارې د دې لپاره کوي چې امریکا ته خپل وفاداری وشي.
دوی خو به دا ثابتوي که نه ثابتوي چې امریکا ته ورښکاره کړي چې ما ستا په ملګرتیا کې د ترهګرۍ خلاف جنګ شروع کړی دی. د هغه رد عمل دغه دی چې به ما نن په ښارو کې پټاویږي، په سکولو کې هم پټاویږي، په ګراؤنډ کې کلکوت کې هم پټاویږي، په مین چوکو کې هم پټاویږي. دا باور ورکړي چې ګواکې ستا د ملګرۍ په نتیجه کې دغه تاوان ما ته رسیږي، لیکن دا پری پلان او منصوبه ده.
د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر پخوانی سینیټر ثنا الله بلوس بیا وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې د بلوچو د ملي مبارزې د بی اثر کولو لپاره د نشټې کوي.
ډېر غټ کریمینل ایلیمنټس په بلوچستان کې پیدا شوی دی دا لس کالو کې. دا څه ویل کېږي چې دوی ته حکومت هم ډېر زیات کومک کوي چې هغه وایي چې بلوچستان غو پولیټیکل خبر دی چې دی هغه چې دی د سیم سره موږ ګم کوو، هغه چې دی موږ خلاص کوو چې بلوچستان کې بس خالي وایلنس دی، تشدد دی، دلته یو پولیټیکل سټرګل نه دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر عثمان خان کاکړ وایي چې د پښتنو او بلوڅ په ټولنه کې د فرقو پر اساس هیڅ اختلاف نشته. د هغه په وینا دا د پاکستان استخباراتي ادارې دي چې د ولسونو د جنگولو هڅه کوي.
د پښتون بلوڅ ټولنې کې فرقواریت نشته، دا د شیعه او د سنی یا د نور دیوبندی یا بریدوی یا نور څه کوم مسلکونه نه لري. د دې په مابین نه نفرت شته، جګړه شته، مرم دا دریز دی دا گد ولس دا دریز دی نانی دا کی انتلیجنس اداری ستی دا دیک دا دوی لاس دی مرد پر کواریت آوا ورکی پر کواریت ماول جوڑا والغواری ساگه نسا دا ولسونو تر ما بین کتان نستم
د بلوچستان د کورونای چارو سیکرټر نصیب الله بازای هم دامنی چې د بلوچستان په خلکو کې د فرقو پر اساس اختلاف نسته او دغه په وینا د دې وژنو لړۍ له پنجاب صوبې پیل شوې وه او اوس یې بلوچستان ته مخه کړې ده. خو نصیب الله بازای د شننکو سیاسي او مذهبي ګوندونو له دې نظر سره اختلاف لري چې ګواکې د دې فرقې ځو نشته تر شا په خپل د پاکستان د استخباراتي ادارو لاس دی.
سرکار ادارے خپل په یو اسمیر کسان په دې کې ټارګټ شوی دی. دا یو پولیټیکل سټیټمنټ خو کېدای شي لیکن دا کا ایک سره تعلق نه لري.
په بلوچستان کې چې کومې فرقې ځي وژنې رامنځته کیږي د هغوی زیاتره پړه د لشکري جنگوي په نامه هغه ډله اخلي چې د پاکستاني حکومت لخوا پر بندي سربیره فعال ښکاري.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نهی د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په پا پاوکم 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
حجرا
په 30 منټه کم 4 بجو
تاتره
په 30 منټه کم 5 بجو
او پاکستان کې د ګرمۍ زیاتېدو سره د بجلی پر لوډ شډنګ کې هم اضافه شوې ده چې له وجې خلکو احتجاجي مظاهرې شروع کړې دي. په دې احتجاجي مظاهرو کې نه صرف سرکاري بلکې ذاتی ودانو ته هم نقصان رسولې دي. دا چې دا وخت ملک تا څومره میگا واټ د بجلی کمښت سره مخ دی او په لوډ شډنګ با تر کله پورې قابو اومندل شي په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د احمد الله دا رپورټ.
د سرخار اسلام آباد په شمول خیبر پختونخوا کراچۍ کوټه او پنجاب په مختلفو برخو کې د بجلی اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په ضد احتجاجي مظاهره روانې دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال خالد خان تر مخه د پېښور په شمول مردان سوابي سوات دیر بنو او ډیرا اسماعیل خان کې د تیر درې ورځو راهسې وخت په وخت احتجاجي مظاهره کیږي او نه صرف په خیبر پختونخوا کې بلکې په قبایلي سیمو کې هم لوډ شیډنګ کیږي چې له وجې قبایلي اولس هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خالد خان زیاته کړه
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ د مخکې نه مو خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې ولسونه اتلسو غنټو پورې او په ښارونو کې پنځلسو غنټو نه زیات لوډ شیډنګ کیږي او د دې په ضد په پېښور کې په لکی مروت کې په مردان کې مظاهره کیږي. خلک روډونو ته راوځي او صوبایي سملې اجلاس هم شروع دي. هلته هم وخت په وخت د سملې غړي دغه خبرو چتي چې دې چې کوم سیمو سره تعلق لري په هغه کې ولس تنشي مخامخ کیږي.
پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن پیسکو ترجمان شوکت افضل نه چکل مشال ریډیو او پختل چې دا وخت د څومره میگا واټه بجلی کمخت سره مخ دی او لوډ شیډنګ کې بعد تر کله پورې کمې راشي نو د هغوی وینا دا
دی ټایم کې زموږ تقریبا 25-26 میگا واټ ضرورت ده. 1120 میگا واټ شاید پال دے کر ان شاء الله ډیر زر بد حالات دی پر شي.
د خیبر پختونخوا په شان په بلوچستان کې هم اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ روان دی. د کوټې نه د مشال ریډیو همکار نیاز موسی خیل تر مخه د بلوچستان په کلیوالو سیمو کې اتل لسونه تر 2 غنټو پورې او خاریو کې د 15 لسونه تر 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي. چله وجه د کوټه خار په شمول د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې احتجاجي مظاهره روان دي. د کراچۍ نه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی وایي چې کراچۍ کې د لوډ شیډنګ لوجه مظاهره چان د خار په مختلفو سیمو کې مظاهره کوي او حکومت نه غوښتنه کوي چې په فوري توګه د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي. د پنجاب په فیصل آباد، لاهور، گوجراوالا، گجرات، توبټیک سنگ او پینډي په شمول یو شمیر خارونو کې د 13 ورځو راهسې احتجاجي مظاهره روانی دي او مظاهره چانو سرکاري او ذاتی مد ودانو گاډو او املاکو ته سخت زیان رسولې دي. مشال ریډیو چکلا د پېپکو مشر رسول خان مسعود نه اپوختل چې موجوده وخت کې د بجلی شارټ فال څومره دي او په اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ با تر کله پورې قابو اوموندل شي.
پرون په ډېر زیاتو مطلب 7000 ته ورنن غو پته نشته ده. ما فی الحال سیستم اپریټر سره ما راتنه نشوي. نن د انرژي کمیټي میټینګ ده هغه کې د سینګر منستاني نو ان شاء الله دا به دوه ورځې کې به دا مسله حل.
یاد دی وی چې صدر آصف علي زرداری په ملک کې د احتجاجي مظاهرو نوټس اخستی دی او وابډې او پېټرولیم وزیرانو ته ویلي دي چې لوډ شیډنګ کمولو لپاره دی په سمدستي توګه اقدامات وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ویډیا ټلیفون وکړي
صفر اتو صفر صفر دوا دوا صفر دري دري
کتا سو د پاکستان دنه نه د خپل کور ل ټلیفون لا زنګ وهې نو مصرف نه لري
او که د موبایل ټلیفون ل لارې اړیکه نیسي نو یوازې د لوکل کال مصرف لري
نو هموس مشال لړیو ته په 0800220033 ویډیا ټلیفون وکړي
او مون سره خپل نظر شریک کړي اور دن کو مشال لیڈیو تاثور اس بد کراچے پڑے یو رپورٹ وورو کراچے خار کی د تشدد په پیخو کې تیرو شواروزو کې شپاڑس کسان وجل شوی دی د سین صوبې د پولیسو مشر ویلی خار کې د شرخو خو د لیدو سره سم د وشتو حکم ور کړی دی په ډیړه نور تفصیل اورو د ظفر کریمینا
د اتوار په مقام کراچی کې خبری غونډې ته په وینا کې د سین صوبې قائم مقام اډیشنل آی جی غلام شبیر شیخ ویلی دی چې یوازې د اتوار په ورځ د خوډه په پیښو کې د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې دیار لس کسان وجل شوي دي. د هغه په خبره وجل شوو کسانو کې 15 کسان د هدفي وجنو ښکار شوي، د 15 کسانو پیژنګلوي نه ده شوې او پاتې نور د شخصي دښمنۍ له کبله په نښه شوي دي. هغه زیاته کړه د ښار هغه برخې چې د تشدد پیښې رامنځته کیږي او یا هم هغه سیمې چرته چې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي هلته په ساده جامو کې پولیس سرتیری ځای په ځای شوي او د ترهګرو او قلنګ اخیستونکو د لیدو سره سم په ګولۍ د وشتو واک ورته ورکړل شوی دی.
ان علاقوں میں ہم سر کپڑ میں بندے بٹھا دیں اور واقعہ سامنے آوا شوٹ ٹو کل. اگر اصلا
یہ وای متاثر سیمو کی من خپل سر تیری کی نولی او کوکما بد پیخه مخی ترازی نو هغوی ته د شرخو خو د لیدو سره سم په ګولۍ او د وشتو واک ورکړل شوې ده. کوم سوداګر سره چې وسله شته هغوی هم په خپل د پاکي کولای شي قلنګ خستون کی په ګولۍ وولي او هغه سوداګر چې وسله ورسره نشته هغوی ته به د وسلې اجازه نامې ورکوو. نوموړي زیاته کړه هغه عناصر چې د یوې پیښې وروستو هنګامې او بلوې کوي د هغوی سره به هم یاد سلوک کولای شي. پولیس مشر غلام شبیر شیخ زیاته کړه هغه به په دې لړ کې د هیڅ یو سیاسي ګوند فشار ونه مني او باوري دی چې پولیسو ته د ورکړل شوي واک سره به د کراچۍ په ښار کې د جرمونو کچه راکمه شي. پولیسو ته د یاد شوي واک ورکول کېدو وروسته هم د ښار په ګلستان جوهر، نوی کراچۍ او اورنګ ټاون په سیمو کې د تشدد پیښې رامنځته شوي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا د اتوار او ګل په منځنۍ شپه پکې درې کسان وجل شوي دي او په دې توګه تیر یو شواروز کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د وجل شوو کسانو شمیره 1400 ته لوړه شوې ده. د یادونې وړ ده چې د کراچۍ په ښار کې د تیرې یوې اوږدې مودې راهیسې د تاوتریخوالي سلسله روانه ده. د تاوتریخوالي په دې پیښو کې زیاتره وخت د سیاسي او مذهبي ګوندونو د پلویانو ترڅنګ عام خلک هم په نښه کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے د قبایلی سیمو منتخب نمائندگان د حکومت نه ګیله کوي چې د فاټا د پرمختګ او امن او امان په اړه فیصلو کې دوی سره مشورې نه کیږي. ولی بل طرف ته د حکومتي ډلې وینا ده چې د پارلیمان هر فیصله په سلا مشورې سره کیږي. د دې دواړو ډلو دریز د مشال لیډیو د خبریال ریاس مسخیل په رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی او سینټ غړي وایي چې هغوی پارلیمان کې د خپلو خپلو سیمو د ولس نمائندګي کوي، خو ولې بدمرغي دا ده چې د قبایلو د قسمت فیصلې د هغوی د منتخب نمائندګانو د سلا مشورې نه بغیر کولی شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي نورالحق قادری صدا سی وي.
پاټا او د قبایلو کې د اپریشن یا د امن او امان، د نیټو سپلای جاری ساتلو یا د بندولو یا د ډرون حملو متعلق خپل جواب ورکولو یا داغه د بندولو مطالبه کولو، دې قسم خبرو سره بالکل کلام د فاټا ایبنیز یا پارلمنټریانز په اعتماد کې نه دی اغېستی شي. بلکې زه دا مهم چې عموما هغه فیصله اسلام آباد کې کیږي هم نه، هغه د پنډې فیصلې دي او رول پنډې کیږي.
د غرنګ د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر مولانا صالح شاه وایي چې کلیس ترقیاتي پروګرام کې خو هر پارلیماني ممبر ته پیسې ورکړي کیږي، خو د دې نه علاوه زیاتره خبرو کې دوی په اعتماد کې ندی اغستې شوې د زیاتوي
اپریشن نو په پارلیمنتری ندی په اعتماد کې اخستې چې را موږ دلته اپریشن کوو خدای آباد نو آی ڈی پی شکل واپس دی آی ڈی پی سره کې موږ خبره نه کیږي آی ڈی پی د دوی خپل یو پروګرام موږ سره د دوی رابطه نه شوې نو موږ په اعتماد کې اخستې چې را موږ آی ڈی پی واپس کوو تعالی کا کلیئر نه ده کلیئر
خو بل طرف ته د باجوړ جنسینا د کمی اسمبلی ممبر اخونزاده چټان بیا دا خبره ردوي او وایي چې داسې معاملو کې د یو یو تن نه تپوس نه کیږي په کمی معاملو ایوان کې باس کیږي او که د چا اعتراض وي نو هغه د هلته خبر وکي دی وایي
تر څو پورې چې د ډرون حملو تعلق ته تاسو ته بیا چې د دې لپاره نه یو مشترک اجلاس راغوښتل شو او باغی کې یو یو کس په مشوره ورکړل دا او څومره اسمبلی چې د ټول په اعتماد کې اغسته کوي دي نو موږ چې کومه پالیسی جوړو باغی کې د ټول په اعتماد کې مرستې شوې د ټول سره مشوره تم شوې ده
د خونزاده چټان په خبره منیر اورگزے د فاټا پارلیمانی مشر دی او دا د هغزي مواري جوړيږي چې د حکومتي فیصلو نه وړاندې رستو ټول قبایلی غړي په اعتماد کې واخلي د غرنګ کده یو غړي څه اندېښنه یا خفګان وي باید چې خپل پارلیمانی مشر ته بیان کړي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دا شبیردی مکمل ختم
افغانان چون باری بے شک چون
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دیر سخت مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ
په کورمه جنسه کې پولیټیکل انتظامی لخوا په مخصوصو سرو ټوپو او لویو ویښتانو باندې تر نامعلومه وخت پورې بندیز لګول شوی دی د کورمی پولیټیکل محرر میرا جان مشال ریډیو ته وایي دوی په سیمه کې د امنیت خوندي کولو په خاطر دغه ګامونه پورته کړي دي تفصیل په دې رپورت کې اورو
پدله شر پسانو خلاف منګولی دا ببر یوخته او د سړی ټوپی دا به ملز بازار ته نړوړي که کوم سړی مغونې ورو مبر سره هغه ته موږ سزا ورکو دا مور باندې کړو ته د مې لونه کړې ته دا یوخته مخته بو باندې ساتي بازار کې پر شر پسان سره نګرځي کی
کوم رقم سړي خپل ته سیدا و
ما د شر پسان کوم یو خپل پر سره والی نو په دې باندې مو باندې ولا غلا
ها درته وې سزنه د سه خالکم دې سه عقیدې په تور باندې دا ویخته سدي اغه پرګدي نو هغه ته پر به تاسو سره دې
ها مو پیژنو خخالم بجنوز د خخالی د شریف خالی کنه
میرا جندار ته وایس د کوم یو کاس کا شوک نه وخته ساتي نو بیا به هغه د پر سنگه صورت هو
ها مو بجنو هغه ټول تری مو ته خال دی مله سکول نه کر جنو او بجنو او من مو د په برخه ته باندې نشته بل ته هم له شوک نه بلی ته لمونه کی تل مو ځه خالی کنه نو بجنو مو اخل د په برخه سره د شر پسند وی شر پسند سره تعلق لري
در ته وایس د کوم ک تاسو خلق پیژنو نو بیا د پابندی ویل دي
مو په د په برخه
محدود دلی چورا پر تاسو کامیاب شیو په خپل حکومت کار دی
ان شاء الله اوس زمو کامیاب شیو اوس مخه بازار دا مبرسرونه اډاکو اوس نشته بل پر مات بازار کې سړیونه په برساري او بل زمانی ولو کنه ان شاء الله اوس ملای ډور نه شکر چینه بازار دا باندې کنه
اچوک ته خل شوک
هغه ته شر پسند دي
تاسو ته مطلب هغه خل کسنګ
اخر مو ته مطلب دی هغه د ملک ز خوري دښمن دي او د لاس د کار مته پوښه مو دا کوشش کوو چې مو کوم کوم دي په پر می په خور منی ته هر کور نه پیګلو
مورا صاحب دار ته وایس پولیټیکل انتظامیہ په امن وستلو کې خو کمی بشوی دي خو د دې ټینګار د بار نور سه اقدامات دوک کړی دي
مو امن وستل لري اوس مشر پسند کم شوی دي کینو نه کی کرکټ دي کنه اوس خل خوشحال دي بالکل امن دي خل په امن کې خوشحال دي اور سړي ته ګرین څخه خل خوشحال دي نو کوم مشر پسند دي هغه مو لګي او مقابله کوو مو به ان شاء الله څه په ایزو کنه پیګلو
تاسو ته کورمه جنسې د پولیټیکل محرر میرا جان خبرې واورېدې چې د سرو ټوپو د لویو ویښتانو د بندیز په اړه یې زموږ خبریال سره کړې وې
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي
ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور د ماسیگر پنزنی میں بجی کی دن کی دی د اسرار عالم محمد نباد دے ساتھ لنڈ خبر نہ واورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د انفارمیشن ټکنالوژي پونتون په یو بس د ریموټ کنټرول بمی برید شپږ طالب علمان وزلي او ګڼ نور یې جوبل کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه هیواد کې د بجلی په بحران د کابو موندلو لپاره سبا له توانایي کانفرنس رابللې. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې وو مشکوک وسلوال طالبان وزل شوي. د پاکستان په کراچي ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په تیر یو شوروس کې شپاړس کسان وزل شوي. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وشوه چې پنځه کسان یې وژل او ولس نور یې جوبل کړل. په افغانستان کې معاشي صاحب ځواکونه وایي چې اکثره وسلوال طالبان سولې ته لیواله دي او د ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو تازه پړاو نن د ګل پورز ماسکو کې پیل شو.
د اسرار العالم مومن نه د دې سات لند خبرونه تاسو ورېدل. اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداري او غټ او مهم ټکي څه دي.
نن د ملک زیاتره اردو او انګریزي ژبو ورځپاڼو په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ په خپل سر خبرونو کې راخسته دي. انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون او ډان او اردو ژبې ورځپاڼې نوای وخت او ایکسپریس په خپل سر خبرونو کې لیکي چې ملک کې د بجلی کمښت 8500 میگا واټه تر رسیدلې دي چې لوجې په کلیوالو سیمو کې 22 غنټه او خاریو کې 18 غنټو پورې اعلانیه او غیر اعلانیه لوډ شیډنګ کیږي. ورځپاڼې لیکي چې د بجلی لوډ شیډنګ په ضد ټول ملک کې احتجاجي مظاهرې روان دي او مظاهره چیانو نه صرف حکومتي بلکې پرایویټ ودانو او املاکونو ته نقصان رسولې دي. ورځپاڼه آج په خپل سرخی کې لیکي چې لنډی کوتل بازار کې شوې دماکې له وجې 13 ورځ ټول بازار بند وو او دماکه کې وجلې شوې کسانو 13 ورځ جنازې هم وکړې شوې چې پکې 14 کسان په لنډی کوتل او نور په پیښور 400 آزاد کشمیر او افغانستان کې خاورو ته وسپارلې شو. ورځپاڼه جنگ په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې ورځ په ورځ د امن او امان خرابې دون کی صورتحال لوجه ټول قام په تشویش کې دي او صرف په تیر ورځو کې پلنډي کوتل بازار او کوهاټ کې کیدون کی دماکو کې 34 کسان مړه او 15 پته جوبل شوې دي. ورسپانه لیکي چې خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په واقعاتو کې د تیر سمودې راهسه اضافه شوې ده. په کراچۍ کې هر ورځ یو شمېر کسان په هدفي وجنو کې وجلې کیږي او بلوچستان کې ناراضه بلوچیانو سره خبرې کولو په ځای اوس هم د طاقت نه کار اخستې کیږي چې لوجه بلوچستان کې د امن او امان حالات د ټولو په وړاندې دي. ورسپانه په اخیره کې کی چې موجوده حکومت خپل څلور کاله مکملولو باوجود نه صرف جرایمو خاتمه کې ناکامه شوې دي بلکې ملکی حالات ښه کولو کې هم څزړه پورې کارکردګي نه ده خودلې. په هیڅ د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لپاره کار دي چې خپل ټوله توجه ملکی حالات ښه کولو طرف ته راوګرځوي حسینه چې حالات ده ته ورسي چې د حکومت د کنټرول نه هم بهر شي. ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ د شپاړه سونه تر 2 غنټو پورې رسیدلې ده او د دې په ضد په مختلفو خارونو کې احتجاجونه هم روان دي. اداریه وایي چې د حکومتي داوو مطابق 18000 میگا واټه بجلی په کار ده او کموخت 2000 میگا واټه ده. نو د دې مطلب دا شو چې دریو کې دوه برخې بجلی پیدا کیږي نو باید چې 40 غنټو کې 8 غنټه لوډ شیډنګ او 14 غنټه بجلی موجوده و. اداریه زیاتوي چې کدا سلسله جاری پاتې شو نو بجټ کې په ګوتکړې شوی اقتصادي ګټه ترلاسه کول به ډیر ګران شي. بل دا چې د وابډا وفاقي وزیر چودري احمد مختار یو غونډه کې د بجلی پیدا کونکو کمپنو مشرانو ته د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ختمولو ویلي دي. حقیقت دا دی چې دغه خلک خود صدر او وزیر اعظم هدایت ته هم اهمیت نه ورکوي نو د وزیر بیان به څه سنجیده واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
میامی هیرالډ ورځپاڼې د یو امریکایي نشاده پاکستانی چې طالبانو سره پرې د مالی مرستو تورونه وو پړه لیکلي چې اوس پر هغه لګول شوي تورونه واپس اغستل شوي دي. بلخوا رایټرز خبری ایجنس افغانستان کې د یونان د اقتصادي بحران په اړه اغیز لیکل کړی دي. بشیر ګوخ یې درته غټ ټکی وړاندې کوي.
میامی هیرالډ لیکي چې څمو د وړاندې د امریکای اف بی آی پر پاکستانی نژاده امریکایي عرفان خان د خپل پلار سره یو ځای د پاکستانی طالبانو لپاره د پیسو راټولولو تور لګولی وو. خو د ورځپاڼې په وینا تیره هفته نوموړي ته په میامی کې د امریکایي څارنوال یا اټرنی دفتر وویل د هغه خلاف ټول تورونه واپس اخیستل شوي. هغه ته په دې حقله هیڅ تفصیل ورنکړل شو. نه دیرش کلن عرفان خان تر یو کاله پورې بندي و او په تیر اپریل کې په ضمانت خوشی شو. که جرم پې ثابت شوی وی نو تر 15 کلونو پورې د قید سزا ورته اورول کېدای شوه. میامی هرالډ لیکلی چې عرفان خان د خپلې کورنۍ د پاللو لپاره ټیکسي چلوله او د کمپیوټر په برخه کې یې زده کړې کولې. د عرفان خان ترڅنګ د هغه پر پلار حفیظ خان چې یو وخت د میامی جومات مشر و، د هغه پر رور اظهار خان او درېو نورو کسانو د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ طالبانو ته د 50,000 ډالرو لیږلو تورونه و. خود عرفان خان وکیل وایي چې نوموړي پیسې طالبان ته نه بلکې خپلو خپلوانو ته لیږلې وي او هغه بې ګناه دی. ایف بی آی پر عرفان خان او د نورو کسانو د هغه ټلیفوني خبرو له ریکارډ کولو وروسته تورونه پورې کړي وو چې پکې د هغه پلار حفیظ خان خپل زوی ته د تشدد د ډکو بریدونو خبره کړې وه. بلخوا رویټرز خبر اژانس لیکلي چې که څه هم د کابل د صرافۍ بازار شهزاده سرای له یورپ څخه ښه ډېره لرې ده، خو په اروپا کې اقتصادي بحران دغلته د پیسو په راکړې ورکړې او جنگ ځپلي افغانستان کې پر اقتصاد اثر کوي. په داس حال کې چې په یونان کې انتخابات کېدونکي دي، په یورو زون کې د دې ګډوډ اقتصاد لرونکي هیواد د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو پرېکړه به وکړي. په کابل کې د یو بانک منیجر رویټرز ته ویلي چې په یورو کاروبار کوونکي اندېښمن دي. په رپورټ کې راغلی چې په یورپ کې اقتصادي مسلو ترڅنګ په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو غړو هیوادونو چې اکثره یورپي ملکونه دي د وتلو خبرې هم افغانستان کې په کاروبار اغیز کړی. د رویټرز په وینا د دوی له وتلو سره به له افغانستان څخه د 14 بلین ډالرو په ارزښت مرستې هم ټولې شي. د افغان یونایټډ بانک یو مشر کارکوونکی رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې یورو او ډالرو سره تړلی هر ملک کې چې اقتصادي بحران پیدا کیږي پر افغانستان به یې بد اثر کیږي، ځکه چې د اکثره بانکونو او کاروباریانو پیسې چې دوی په افغانستان کې کاروبار کوي د بهرنیو هیوادونو په بانکونو کې دي.
د فند فار پیس نومې ادارې د 2012 کال خپل اتم سالانه رپورټ جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه ښکاره کړل شوي دي. د دې رپورټ نور تفصیل اورو د یوې لنډې دمې وروسته. د فند فار پیس یا د امن لپاره فند ادارې د 2012 کال خپل رپورټ جاری کړی دی چې پکې په مختلفو هیوادونو کې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز فشارونه په ډاګه کړل شوی دي. د فند فار پیس رپورټ وایي د ناکامو ملکونو فهرست تر مخه سومالیا مسلسل په 5 نمبر ده، چې بې انصافي، نااهله حکومتداري، ترهګري، انتها پسندي، جرمونه یې د ستونزو جوړولو لوی سببونه دي. او فنلینډ، سویډن او ډنمارک د مخکې په شان اوس هم په ښه پوزیشن دي. په دې درې واړو هیوادونو کې پر قانون عمل، ولسی خدمتونه او د بشري حقونو درناوی کیږي او ټولنیز او اقتصادي ټاکلي معیارونه پکې پوره کیږي. د ناکامو ملکونو فهرست چې پکې د 100 هیوادونو د حالت معلومولو لپاره 12 لوی او 100 وړې پیمانې استعمالیږي، په دوی کې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي پیمانې شامل وي. د دې پر اساس بیا د ناکامه کیدونکو هیوادونو پر پیمانو هر ملک ته نمبر ورکول کیږي. د امن لپاره د فند اداره وایي د 100 د ناکامو ملکونو په فهرست کې سومالیا په لومړي نمبر، افغانستان په 6، پاکستان په 14، امریکا په 101 شپېتو او فنلینډ تر ټولو ښه په 100 نمبر دی. د فند فار پیس ادارې اگزیکټیو ډایریکټر کریستا هنری وایي د 100 هیوادونو جاچې اغست دی، ځکه چې دوی ته احساس دی چې په ټولو هیوادونو فشار دی او د دې حالت د سمولو ضرورت دی. د امن لپاره د فند اداره په اخره کې وایي د کال 2012 د ناکامه هیوادونو فهرست د تیرې جمعې پر ورځ په واشنگټن کې خپور شوی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د نیویورک ټایمز رسپانې په یو مقاله کې راغلي پاکستانی میډیا په 1300 کلونو کې ډېر مضبوط حیثیت ترلاسه کړی او د پوست په شمول د ګڼ شمېر اعلی حکومتي او سیاسي مشرانو د احتساب کولو رول یې ترسره کړی، خو په دې وروستیو کې په اړه داسې پیښې رامنځته شوې چې په خپله د دې ادارې د درغلیو په اړه یې پوښتنې راپورته کړې دي. د دې تفصیل درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکوال ډیکلن واش وایي پاکستان کې د تیرې یوې هفتې راهیسې د رازونو برسېره کېدلو یوه لړۍ شروع شوې. د چیف جسټس افتخار محمد چودري په زوی ارسلان افتخار د درغلی او تورونه لګیدلی چې د هیواد یو سرمایدار سړی ملک ریاض وای په رشوت کې یې ترې په میلیونونو روپۍ اخیستی دي. بلخوا د ملک ریاض متنازع مرکه خپرونکي شخصي ټلویزیون خلاف ججانو د قانوني ګامونو پورته کولو خبره کړې او د ټولو نه مهمه ده چې د دغه مرکې پر مهال د پروګرام کوربنو د وقفې په وخت داسې خبرې کړې چې د ټولې میډیا لپاره د شرم سبب ګرځېدلی دي. لیکوال وایي د تیرې یوې لسیزې راهیسې پاکستان کې میډیا ډیر پرمختګ کړی. شخصي ټلویزیون چینلونو پکې ګڼ شمېر داسې پروګرامونه شروع کړي چې د هیواد په میلیونونو ولس ورته هره ورځ ناست وي، د هغوی په معلوماتو ډیر باور کوي او د عزت په سترګه ورته ګوري. خو د دې تر څنګه که یوې خواته میډیا سوات کې د پوځي عملیاتو د ملاتړ لپاره مهم کردار ترسره کړو او د وسلوالو لخوا د یوې ښځې د سرعام وهلو ټکولو ویډیو یې نړۍ ته ښکاره کړه، نو بلې خواته د حافظ سعید په څیر سخت دریز خلکو ته د خپل نظر وړاندې کولو موقع هم ورکوي چې په ولس کې د تشدد او نفرت خورولو سبب ګرځي. لیکوال وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په دنیا ټلویزیون د ملک ریاض په مرکه کې کومه نوې خبره نه وه، خو د مرکې پر مهال په وقفه کې د هغه او د پروګرام د قربانو ترمنځ داسې خبرې شوې چې نه یوازې د ټلویزیون کتونکي بلکې ټول هیواد یې د باور د کمی سره مخ کړي. په دغه خبرو کې ملک ریاض ته د پروګرام خزینه قربانه مهر بخاري وای که څه هم د مرکه د وړاندې نه سازه شوې، خو هڅه پکار ده چې خلک پرې پوه نشي. لیکوال وایي د دې مرکې پر مهال د پروګرام قربانو ته د یو شمېر مهمو شخصیاتو ټلیفونونه هم راځي چې له وجې یې په ولس کې شکونه لا نور زیاتېږي. بلخوا د ټلویزیون چینل یو مالک د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د ځینې پروګرامونو قربانه د $22,000 میاشتنه بره تنخوا اخلي. دا په داسې هیواد کې چېرته چې د سړي په سر د میاشتې اوسط تنخوا $2,500 جوړیږي. د تحقیقاتي ریپورټونو یو مشهور خبریال متی الله جان چې تیر وخت کې یې د میډیا سره د تعلق لرونکي شخصیتو په اړه یو تحقیقاتي پروګرام شروع کړی و، وایي میډیا ته په خپل خپل احتساب کول پکار دي او عدالت ته هم پکار دي چې د معاملې ټول ملبا په میډیا د غورځولو نه ډډه وکړي او خپلې نیمګړتیاوي په پام کې ونیسي، ځکه چې دا هیواد د درغلیو او بډو رشوتونو تر څنګه د اختیاراتو د ناجایز استعمال د مصیبت سره مخ دی او د ختمولو لپاره به یې سپریم کورټ بنیادی کردار ترسره کوي. نو پکار دی چې د لړکې تر ټولو اولنی ګام چیف جسټس افتخار محمد چودري پورته کړي او د نورو لپاره یو مثال قائم کړي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
نو برتانی خبریدونکو روزپانی فائنانشل ټایمز په یو ریپورت کې لیکلي په داسې حال کې چې امریکا د 2014 کال تر پای له افغانستان خپل پوځیانو باسي، د امریکا د دفاع وزارت د پوځي خدماتو پر کمپنیو فشار اسیات کړی دی او له ټیکدارانو سره اوس په سودا کولو کې کمی پیسې لګوي. د ریپورت تر مخې د دې له کبله به د دې ټیکدارانو کاروبار چې ډیره ګټه یې ورته رسولې وه بیا کمزوري شي. په دې اړه نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان او عراق کې جګړې امریکایي ټیکدارانو ته ګټه رسولې وه. په دې جګړو کې امریکا دومره زیات ټیکداران کارولي دي چې ځینې وختونه به یې شمېر له پوځه هم زیات شو. ورځپاڼه لیکي خو اوس د دې ټیکدارانو د لویو ګټو د کاروبار ورځې پای ته رسیدو دي، ځکه چې د پوځي خدماتو شرکتونه په ځانګړې توګه زبېښل کېږي. په رپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزارت په ټوله نړۍ کې په پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې پیسې لګوي، خو اوس یې له ټیکدارانو سره د سودا کولو لپاره شرایط سخت کړي دي او پر هغوی زیاته خرچه نه کوي. د موډیز په نوم د مالی ادارو د ارزونې اداره تمه لري له دې کار سره به د ټیکدارانو ګټه هم کمه شي. د امریکایي حکومت له یو رپورت سره سم په عراق او افغانستان کې د ټیکې تر ټولو لویه کمپنی کیلوګ براون اینډ روټ نومېده چې د انجینرۍ او ودانیو خدمات ورکول. د شرکت په تیره لسیزه کې 40.8 ارب امریکایي ډالر ګټلی دي. یوه بله کمپنی ایجیلیټي نومیږي چې لوجستیکی کار کوي، یعنی سامان وړي راوړي. د کمپنی 9 ارب ډالر ګټلی دي. د ډین کور په نوم یو شرکت چې په امنیتي چارو کې ځانګړتیاوې لري، دې په تیره لسیزه کې 1.4 ارب ډالر ګټلی دي. فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په راتلونکو میاشتو کې به هم دا کمپنۍ د دې وړ وي چې ښې پیسې وګټي، ځکه چې دوی اوس هم په ښو مالي حالاتو کې له شویو ټیکو ګټه پورته کوي. خوشنونکي خبرداری ورکوي چې د دې شرکتونو کار لا اوس هم خراب شوی دی. د بیلګې په توګه د دفاع د وزارت د سامانونو عملیاتي او د دې د حالت ښه ساتلو لپاره ورکړل شوې بودیجه د تیر مالی کال پرتله 4% کمه شوې ده. د همدې له کبله خدمات ورکوونکي شرکتونه تر فشار لاندې دي چې د یو ټاکل شوي نرخ ټیکې ومني. دا کار دا کمپنۍ مجبوروي چې که زیاته خرچه راشي نو پخپلې وکړي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي موډیز اداره تمه لري په 2013 زیږیز کال کې به د خدماتي ټیکدارانو د ګټې سطح 2 یا 3% وغورځیږي. اداره زیاتوي چې امریکا له افغانستان خپل سرتیري وایستل نو د دې شرکتونو ګټه به په تیزۍ کمه شي.
د پامیر ساحل رپورټ تاسو ورې د سپیوبل رپورټ ته لړشو. پاکستان کې د میشت رجسټرډ افغان کډوالو د کارډونو نوی کولو نیټه نن پای ته رسی او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې د هغې وروسته به د نوې کړنلارې پریکړه پاکستانی حکومت کوي. خو د پاکستان د نوم لیکنې ادارې د نادرا وینا ده چې کومو خلکو خپل کارډونه تجدید نه کړه د هغې پاکستان کې استارتیا به غیر قانونه ګڼلی شي. په دې اړه نور تفصیل اورو د رابعه اکرام.
د ملګری ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR له اړخه په پاکستان کې د افغان کډوالو د رجسټریشن کارډونو نوی کولو نن اخرنی نیټه پوره کیږي او افغان کډوال کولی شي چې تر 15 بجو پورې د خپل رجسټریشن کارډونه نوی کړي. مشال ریډیو ته په پاکستان کې د UNHCR ویاندې دنیا اسلم خان اویل چې 2008 کال کې پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته د پروف آف رجسټریشن کارډونه ورکړی شوي وو او د دې کارډونو میعاد 3 کاله وو چې په 2009 کې ختم شوی وو. نو پکار ده چې افغان کډوال د نن ورځ کې په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدو لپاره دا کارډونه بیا نوي کړي.
پاکستان حکومت چې وکتل چې په افغانستان کې د نن حالات وسوم سم نو ولوس زیات خلک ولاړ شي افغانستان ته، نو په دا خاطر د پاکستان حکومت 3 کاله نور میعاد ورکړي د رجسټریشن کارډو، او دا کارډونه په دسمبر 2012 کال کې میعاد ختمیږي. نو کوم چې د نوي کېدو پروسس ولو د 2009 لپاره هغه د 2010 کال ستمبر سره شروع شوی وو، او د پاکستان حکومت او UNHCR په بوار وار افغانان ته ویل چې ټول افغانان ته پکار دي چې خپل کارډونه نوي کړي.
مشال ریډیو کله چې د نادرا چارواکي ګوهر احمد خان نه وپوښتل چې کوم افغان کارډو والو خپل کارونه بیا نوی نکړل، نو راتلونکي کې به دا غي څه حیثیت وي؟ هغه ویل
کوم کسان پاکستان کې اوسېدل د دې څومره وخت پورې دا اوس رینیول چې کوو 2012 دسمبر کو هغه په دې کارت باندې پاتې کې دي. شو چې رینیول ونه کو هغه غوډې نه پس قانون ته مطابق باندې پاتې سپیچ دا ویلډ نه.
په پاکستان کې د UNHCR ویاندې دنیا اسلم خان اویل چې افغان کډوال نن د رجسټریشن نوی کولو په حق لا د UNHCR د پېښور، کراچي او د کویټي په دفترونو کې د خپل رجسټریشن نوی کړي. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیر خالی پر ورځ د بمی چاودنې وروسته اوس بازارونه خلاص شوي دي او عادي ژوند روان شوی دی. په دې پیښه کې د چارواکو په وینا 6 کسان وژل شوي وو او څه باندې 30 پکې شوبل شوي وو. دا چې اوس په دې سیمه کې نور څه حالت دی او رو په دې رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د تیر خالی په ورځ شوي بمی چاودنې وروسته بازارونه خلاص شول او د تاجر یونین کاربندیز هم ختم شو، او د پیښې په ځای کې دکانداران خپلو ویجاړ شو دکانونو سامانونه پورته کوي او عادي ژوند روان شوی دی. او د خیبر درې لویه لار هم د هر ډول تګ راتګ دپاره خلاصه ده. خو نن د دغې پیښې په درېیمه ورځ هم په سیمه کې خفګان لیدل کیږي او ځایي خلک د وژل شوو کسانو فاتحې ته ورځي. په داسې حال کې د یادې پیښې په ځای کې د میوو یو دکاندار سید امین چې خپلې خورې ورې میوې راټولوي مشال ریډیو ته وایي
سامان نه راغونډو، بس ته پکې د خرج خرڅوي کې نور گزارو، بس فروټ خرڅول به زه نو پېښور کې نورونه نیو خو اشتیرپونې راوکړه چېره دماکه وشو چې رالو، بس دکان مکان هرته وران شوي بازار ته څوک نه راپرېښود، پرون چې رالو سامان مامان هم پاک کړه څنګه گزار کړو.
او د امروزه ژوند د سیزونو خرڅونکی یو دکاندار امان الله خپل خیالات صدا سي سرګندوي.
ډېر وړي خراب شوی دی، چینی خراب شوی دی، چای می خراب شوی دی، شربتونه خراب شوی دی، بس پرون خو په پرون برخه مو هر څه بند وکړ، یاد نه کړ نه یو باندې یاد تر کړل، او بس مطلب دا دی چې اوس لګیو په کار کې، پس موږ دکان نه اوسو، بس یو نو جوړ شو خړه کړګي جوړ شو، او مطلب دا دی چې ډېر غبار جوړ شو دکان نه وته کنه مړي پراتو زخمونه ډېر زیاتو، موږ هم کې روز زخمي شو، هغه موږ هم حالت دې دات بګړ شو.
او یو بل دکان دار صفی الله وای چې د دوی په کاروبار سره نور زیات اثر پرې وته.
بازار کې چا
سا خشت و بیا په خوب او راز پیدا شو بس زمون کاروبارونه ژوندونه ختبا شو مخ کې ناس هم دغه سی او څه دماکی او څه مړه او زخمیان او څه
د لوړګي بازار د تاجر یونین او اودیدار مسرت شوای چې په دې پیښه کې زیانمن شو دکاندارانو ته دی مالی مرستې ورکړې شي
موږ یو دکاندارانو لپاره خمو ازي ورکا پیسې ورکا چا دکانونه چوي چا سره رنگونه او چا سره بجړی چوي هر څه او سامانونه چورته بشوي موږ حکومت ته دا خبر پور درخواست کړو چې خطا اون سره وکا ډیر غریبانانو گاډو والو پکې پروټو والو هر قسم خلکو پکې
د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان په وینا پولیټیکل چارواکو په دې پیخه کې په دستي توګه د وژل شوو کسانو کورنیو ته 50,000 روپۍ ورکړي دي او چې د کومو جوبل کسانو درملنه په پیښور روغتونونو کې روانه ده هغوی ته 10,000 روپۍ ورکړي دي او چې کوم کسان پکې وژل شوي او جوبل شوي دي د هغوی کورنیو ته به هغه نوره مالی مرسته هم ورکولی شي چې کومه د ترهګرۍ په داسې پیښو کې متاثره شوو خلکو ته د مخکې نه ورکول کیږي. یاد دې وي چې د تیر خالی په ورځ د خیبر ایجنسۍ په لوړګي بازار کې د زخخیلو په اډه کې په یو پیک اپ ګاډي کې زورداره بمی چاودنه شوې وه چې د انتظامی چارواکو له خولې 26 کسان پکې وژل شوي وو او څه باندې 80 کسان پکې جوبل وو او د یادې پیښې پړه لا تر دې دمې کومې وسله والې ډلې په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د زخخیلو دغه قبیله د تېرې څه مودې راهیسې په دې سیمه کې د ځایي وسله والو ډلو په ضد مزاحمت کوي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
د کوزی مومند ایجنسی ولس د وابډا لاړه د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي. د مومند او د باجوړ ایجنسی څخه پیښور ته وتلي سړک کې د ټرافیک لپاره بند کړی وو او په سړک کې اور هم لګولی وو. په دې اړه نور تفصیل اورو په دې رپورت کې.
د کوزه مومند ایجنسی ولس د بجلی د بندخ پر ضد په یکون بازار کې احتجاجي مظاهره وکړه او د پیښور مومند او باجوړ لوی سړک کې بند کړی وو. دغه مظاهره چانو د وابډي محکمې په ضد نارابازي هم وکړله. د یکاون محمود جنسی یو تن چې په دغه مظاهره کې شریکو جنگریز خان نومېدو هغه وویل وابډا محکمې د کوزه محمود جنسی د اولس بجلی بندې کړې دي
چې د وابډي شیډول مطابق من چې په پاکستان کې کوم لوډ مینجمنت دا غو سره تسلیمو خو چونکې بدقسمتۍ نه موږ په نوم نه قبایلو دي دلته کې په موږ باندې دوه درې قسمه مسلط دي خلک یو دا ده چې شبقدر نه په موږ باندې سپلی بند کړي او چې کومه سپلی بیا را پرېږدي نو هغه بیا غلنه کې ګریټیشن باندې موږ سپلی بند کړو واحد جو لاین کولوي چې دې منې لاینی
یو سپینګری عمر حیات خان وای که د بجلی محکمې د بجلی بندخ جاری وساتلو نو هغوی بعد احتجاج د لړې نور هم وغځوي.
نو دا منګه د حکومت تابعدار یو منګه حکومت وفادار یو منګه هغه خلک نیو چې د شتګری یو یا منګه دغه کو حکومت ورانه کو منګه حکومت نه دا مطالبه کو چې کومه بجلی د غلنې دادا او غلنې کیوي نو دا یې کوون پندلای کاغه ته منځيږي که د ویزيږي که پرانګار دی کمبار دی چې غلنې کی بجلی نو دا نه بندي.
یو ځوان اقبال حسین وویل د هغوی د اسکول او د کالج ماشومان ته هم ډیر مشکل وي چې بجلی نه وي او سبق زده کړي
چې کوم ماشومان سبق وي هغه بالکل د ټیم کې ایگزامونه شروع دي نو سټډي کولې شي نه ټیم سره چا سره هغه حال کې دوه سخت تکلیف دي چې بيخي خلکو دا خبره چې کوم لیکيو کې دا هغه ته واپس په هغه خلو منوران شي نو د دې نه زیات تکلیف به موږ ته نور څه کېدې د پرچې لپاره مخ کې سټډي کول په کار سټډي ټیم چا سره نه ملایوي ګرانا نشته دي څه پروګرام نشته دي نو دا به څه کوي.
د برانخیل قام اقرب ډاک په نمائندګۍ جنولي د حکومت څخه وغوختل
زمونږ په خبره باندې یا په دې احتجاج باندې هغوی سر خلاص نه کړ نو موږ به د دې لپاره مخکې ځو او خپله خبره به وړاندې وړو او همدا قوم به راسره یو موږ به د دې قوم په مرسته باندې دا احتجاج جاري ساتو تر هغه دې پورې چې موږ ته څو پورې د مومند ایجنسۍ یو ټایم ټیبل نه راکړی چې په ورځ کې یا په شواروز کې به تاسو ته دومره بجلی موږ ته ټایم ټیبل راکړی شي چې په شواروز کې به دوه ګنټې بجلی موږ ته منظور ده.
له دې وروسته مو د محکمې وابډا محمود ایجنسۍ د دفتر سره د رابطې کولو بیا بیا کوشش وکړو خو د دفتر ټلیفون چا اوچت نه کړ.
د مومندو ایجنسی پاړه باندې رپورٹ تاسو ورته. اوس به یو بل رپورٹ وورو. د سوابې اباسین غاړه د پښتون وطن د ستړو وجودونو او ذهنونو لا د امن غېګه ده. د اباسین د غاړې مازیګر نن هم د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو پر اغلو پښتنو رنگین او آباد دي. د سوابې د اباسین غاړې خواږه سوساتونه او نور تفصیل د اسرار اتل نه اورو.
دا سندریز غږونه تیر مازیګر د سوابې د اباسین د غاړې راختل. د غازی او تر بیلاډیم سره اړوند د اباسین د غاړې مازیګر ته خلک د لری لری نه سیل او دمه ترازی. د لری او بیلابیلو سیمو نراتلونکي ډلې ډلې یاران ځان ته کټوې سم سه پخوي او د رباب منګي په ولسی خوند مازیګری تیری. د سوابې اوسیدونکو راته د اباسین د غاړې مازیګری او ناستی دا سره پیژني.
زمانم فرخ نواز فرخ ته د سوابې د سیمې د کډی کلی اوسیدونکو هم او د اباسین غاړه هر مازیګری د خشن خوندور وي ځکه چې د ژوند ډېری مسلې دی او ډېری کشالی دی او د مازیګر یو دا سیز دی چې په دې کې بندا لګون ته کې آوټینګ وکي لګ او سټرس کم شي.
د کډی کلی شهرو ممان وایي چې دا ناستی که یو خوا پښتانه روایت تازه کوي نو بل خوا د وطن د الغاو تلغاو ستړي وجودونه او ذهنونه ورسره دمکیږي. دوی زیاتوي
خلک د ګرمای نه تنګ شو دلته خپل یخ یخ واګان لګي خپل خپل سیری ګرځي را ګرځي او د قدرت د نظارونو خلک لو تفندوس کیږي خپل غمونو باندې خپېګ دی. پښتانه په دې حواله زوام چډیر نه راندي او ډیر د حوصله او د ډیر لوی همت خوندان دي چې هغه له د پیغام کې او په دې حالاتو کې د خندا د ژوند تیرولو غچل ورزي.
د خبر ایجنسی شینوارو نارغلي او ځوان وایي چې د دې ځای د خوند رنگ احساسات نشم بیانولی. د پخپل سیمه کې د داسي وبو او ځای ارمان کوي او وای
زمانم شاه سعود شینواری دې زرا غلیم دلندې کوتل نه دلته ملګرو سره او زما دلته راته ګړم بیزل له مونږ خو چې خیر پخپل علاقې کې د وبو ډیر زیات کمې نه دلته خو چې مونږ وبو وینو نو مونږ مو یو چیرې داسي وبو زمون په علاقې باندې مې د دې ډیر زیات داسي وینای چې اکثره هغه پخله باندې ناراضي انسان ته خو لکه ډیر خفیل ګور ډیر خوند کې ډیر خسته مازیګره او ډیر زیات خوند کې
د اباسین د غاړې مقامی اوسیدونکو د نور سیمو غلی سیلګر وای چې دا زمون کور او دیره ده. باید د دې ځای د سپایې په خیال ساتلو مونږ د ژوند د خواږه ناستی او مازیګری بدرنګ نکو. اسرار تل مشال ریډیو اباسین سوابی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانی بی شک چوانی
دیر سخت روانی تیرم یه هر چکنی
سخت دوشت مکال نمسلسل کلمه داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زموږ په درنه
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو د اسرار علم ممن نبا لند خبر نه واورو.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په انتون په یو بس شوی ریموت کنټرول به میبرید کې شپږ طالب علمان وژل شوی او ګڼ شمیر نور جوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په دغه هیواد کې د بجلی په بحران د کابو موندلو لپاره سبا له توانی کانفرنس را بللې. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې چې پکې وو مشهور وسلوال طالبان وژل شوی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په تیر یو شوالوس کې شپاړس کسان وژل شوی. د افغانستان د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن غرمه مهال د دغه ولایت د تګاب ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وژل او لس نور یې جوبل کړل. په افغانستان کې مېشي حساب ځواکونه وایي چې اکثره وسلوال طالبان سولې ته لیواله دي او د ایران او نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو اترو تازه پړاو نن د ګل په ورځو ماسکو کې پیل شو.
هم دې سره زمونږ نننه نه حساتا خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو په دې سپو د مخامي د شپږ بجو نرستو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. هم دې سره ز انیسا اجمل، اسرار علم ممند او تکنیکی همکار اسحاق اميري ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.